Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د عقرب یا لړم ومه او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی. د طالبانو سترې محکمې د یک شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په 4 میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی. نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار پر طالبانو غږ کړی چې د بدني سزاو څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا د بشري حقونو له قوانینو سرغړونه ده. خود طالبانو سره محکمه تقریبا هر اونۍ د ورته سزاګانو د تطبیق په اړه اعلامیه خپروي او له 2020 کال د اگست راهیسې سلګونه کسان چې ښځې او سړي پکې دي په عام محضر کې په درو وهلي او دوی تل د دې قوانینو ننګه کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم وایي د 2020 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي. د سازمان د یک شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو، ځوانانو، بې ځایه شوو او راستنېدونکو ته تجهیزات، روزنې او مالي مرستې برابرې کړي. د هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، بیا ډیری افغانان د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایتونه کوي او زیاتوي چې حکومت او نړیوالو موسسو دوی ته د کار پیدا کولو لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د کندز په خانآباد چوک کې د وی چاودنې خبر ورکړل شوې ده. د طالبانو یوې مخالف وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو په ځواکونو باندې کړی. د جبهې په خپل ایکس پاڼه د دغې چاودنې ته منسوبه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالباني وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو له رسمن د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په خواله رسنیو او ګڼو کورنیو رسنیو کې د کندوز د خانآباد په چاو کې د چاودنې خبر ورکړل شوې دی. ازادي راډیو نش کولی چې دغه ډول خبرونه په خپلواک توګه تایید یا رد کړي. او د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي دی یک شنبه په ورځ د غزې پر شمال د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. اسرایلي پوځیانو د غزې په شمال باندې یو وار بیا تمرکز زیات کړی، ځکه په خبره یې د حماس جنګیالي د انسجام په حال کې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د غزې په شمال کې داسې وخت د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې د بندیانو او یرغملو د تبادلې په هدف د ولنمهالي اوربند پر سر خبرې پیلېږي. د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای او د اسرایلو د استخباراتو ادارې موساد مشران به د قطر له صدر اعظم سره په دوحه کې د دغه اوربند په څرنګوالي بحث وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا په سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د دې بریا پراخ لمانځنه شوي او طالب چارواکو هم مبارکي ورکړه.
ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم.
د ایران په لورستان ولایت کې د افغان کارګرانو پر استخدام بندیز لګول شوی دی. هلته یو افغان موغګور
خلک له دولت سره همغږي دي. ناقانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي، پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یوه بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرائیلو برید څیړي او د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال لمانځل کیږي چې افغانستان کې پر رسنیو ورځ تر بلې فشارونه په زیاتېدو دي.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خوا د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه راځو د خبرونې د سر راپورته د آسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې د افغانستان د الف ټیم اتلولی له توت هرکلی سره مخامخ شو د افغانستان له پیژندل شویو لوبغاړو نیولې تر سیاستوالو او چارواکو د افغان ټیم بریا ستایلې ده تفصیل به له صفی الله ستانکسی وو
د شپې نا وخت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کرکټ د الف لوبډلې اتلولی په جشنونو ولمانځل شو جلال آباد کې ګڼ خلک د ښار واټونو ته وتلی او په اتڼونو ولولو یې دا بریا ولمانځله که څه هم جلال آباد کې د خلکو دی خوشحالي ډیر دوام ونه کړ ځکه د راپورونو له مخې طالبانو له دې ډلې یو شمېر خلک نیولي او بندیان کړي دي خپل رسنیو کې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې خلک د طالبانو له عسکرو د تیښتې په حال کې دي اخو بیا د پرون شپې د بریا په خاطر افغان ستورو لوبغاړو راشد خان محمد نبی او ګڼو نورو د بریا مبارکي ورکړي افغان لوبغاړی محمد اساق رحیمی چې له صدیق الله اتل سره یو ځای د فائنل لوبې ګټون کې لوبغاړی وو په یو پیغام کې چې ازادي رډیو تر رسیدلی وایي
ماشاءالله خوشحالي احساس لرو او ټول هیوادوال افغانان ته د ستر بریا مبارکي
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د دې بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي افغان لوبغاړو په ټولو لوبو کې د افغانستان لپاره لاسته راوړنې کړې او وطنوالي خوشاله کړې د طالبانو د حکومت چارواکو هم د کرکټ په دې بریا خوشحالي خولې لا غیر لې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په یو بیان کې ویلي
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي قهرمانان کوم چې سریلانکا په مقابل کې اتل ولي خپل کړل دوی ته د کرکټ ټولو د ټیم ته او د دوی د کرکټ بورډ په کاملو منصوبینو ته او همدارنګه ټول د افغانستان ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د الله پاک نه د نورو کامیابیو هم توفیق ورته غواړم
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ایکس پاڼه په دې بریا خوښي خولې هغه په خپل بیان کې ویلي افغانستان په نیمه پایلوب کې د هند تر ماتولو وروسته وتوانید سریلانکا ته به وو وکټو ماته ورکړي خلیلزاد ویلي ټول ټیم او هر یو افغان ته د دې بریا مبارکي وایي د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې عبدالیان لوبډله نومیږي وتوانید د آسیا په ایمرجینګ کپ سیالیو کې د سریلانکا الف ټیم ته ماته ورکړي په دې لوبه کې سریلانکا د 134 منډو هدف ورکړي او افغان لوبډله د 19 اوور په سر کې د دریو لوبغاړو په سوځیدو دغه هدف ته ورسېده صدیق الله اتل چې د ایمرجینګ کپ سیالیو په دې دور کې سر په سر ډېری منډې کړې په فائنل کې هم ښه وځلید او 15 ناس وځیدلې منډې جوړې کړې په ایمرجینګ کپ سیالیو کې د افغانستان هند سریلانکا بنگلاديش کوربا متحده عرب اماراتو عمان هانګ کانګ او پاکستان لوبډلې شاملې وې که څه هم الف ټیمونه و خو اکثرو لوبډلو کې د اصلي ټیمونو مهم لوبغاړي شامل وو
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ایران د لورستان ولایت مرستيال په دغه ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې دی د اسنا خبري اژانس د رپورت لمخې د لورستان ولایت مرستيال مسلم مرادي ویلي چې پر افغانستان پر افغان کډوالو د موټرو او کورونو پیر هم بندي هغه خبرداري ورکړی چې له دې امر سرغړونکو کسانو سره به قانوني چلند وشي ایران مخکې هم په یو قانون سره د ناقانونه کډوالو کارګرو پر ګمارنه د ورځې تر 1,000,000 تومانو زیاته جریمه وضع کړې و تفصیل په دې راپور کې و
د ایران دولتي اژانس ایسنا د لورستان د والی د مرستيال مسلم مرادي په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل مندي هغه خبرداري ورکړی چې پر افغان اتباعو د موټرونو او جایدادونو پیروپلور غیر قانوني دی او خلک باید له دې کړنو ډډه وکړي د مرادي په حواله ویل شوی هغه کسان چې افغان اتباع استخداموي له قانوني چلند سره به مخ شي د ایران د کار قانون د یو سلسله ماده لمخې هر هغه څوک چې غیر قانوني کارګران استخدام کړي باید د کارګر د ورځنی مزد 15 برابر جریمه ورکړي دا پیسې د څه باندې 1,000,000 تومانو معادل کیږي دروان کال په تلي میاشت کې هم په تهران کرمانشاه او تبریز کې افغانان د خوراکي او کرنیزو موادو د تولید په فابریکو کې کار کولو منع شوي په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه وضعیت سخت پتن کړی دی یو کارګر چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مردم قطع دولت هماهنګي دار ور فعلا
خلک له دولت سره همغږی دي نا قانونه کارګرانو ته معاش نه ورکوي لیوی یا دوه میاشتو کار وروسته د دې پر ځای چې معاش ورکړي پولیسو ته زنګ وهي او وایي چې دلته افغانان شته چې اسناد نه لري زه په خپله د دې صحنې شاهد یم مګر زه اوس هم په سختۍ معاش اخلم ایران د کال تر پایه د افغان کډوالو د جبري استلو ګواښ کړی او ویلي دي چې نور د افغانانو د منلو وس نه لري د لورستان د امنیت او پولیسو مشر محمد پیر حیاتی تیره اونۍ تایید کړی چې یوازې په لورستان کې 1300 افغان کډوال نیول شوي دي
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې په ورزشي لوبغالي کې ورزش کول او ورزشي سیالیو ته نه پریښودل کیږي د مشهور څوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله علي وایي غواړي په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ځانګړی لوبغالی طراحي کړي چې میرمنې له روغتیا څخه برخمنې شي خلیلې دغه څرګندونې کابل ته د خپل سفر پر مهال کړي جزئیات یې له فیروزي عزیزي نه اورو
د مشهور سوګوهم کې محمد علي کلی میرمن خلیله علي غوړی په افغانستان کې د خزو لپاره یو ځانګړی لوبغاړی طراحي کړی نو موږ د غچرګندونې نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست له تخنیکی او مسلکی مرستيال احمد جان زدران سره په کتنه کې وکړي نو موږ د خزو د ورزش په اړه وویل
martial arts you know for protecting myself in case I've been
ډیرای شي ستاتي غواړي ورزشي اتلانی سي مثلا ما رزمي ورزشونه کړی دي ځکه کچیر له خطر سره مخامخ سم چې لځانه دفاع وکړای سم ځکه میړونه تل لخپل میرمنو سره نوي دا شان دوی باید لخپل ماشومان هم ساتنه وکړي
خو خغلی احمدجان زدران د خزو د ورزش په اړه له تبصری پرته نوموړینه په افغانستان کې د هغې لوري د نوي ورزشي لوبغالي او بنسټ پرانیستو په اړه مننه څرګنده کړه او د همکارۍ ژمنه یې ورسره وکړه د غلی خلیله علي د څرګندونې داسې مهال دی چې طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو ته لتاک او سیالۍ هم منع کړي دي مخکې تر دې یو شمېر نجونو ورزشکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې له نوموړي وختي و چې د طالبانو حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغوړي چې افغان ښځو او نجونو ته د ورزشي لوبغاړو او د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي د نړۍ د پخوانی دروند وزنی اتل سوکوهونکي کلی میرمن خلیله کلی د پنځمه په ورځ د اقرب میاستې په دریمه کابل ته ولاړه چې د پیروزی په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغاړی جوړ کړي ویل سوي نوموړي به د غشان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي د ملګرو ملتونو د کارپوهانی یوې ډلې د اګست په نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کال افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای سي د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکړنده اقدامات وکړي
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راځو و بوري چې په نړۍ کې د رسنی زو اطلاعاتي سواد اونیل منزل کیږي خو په افغانستان کې بیا پر رسنی او رستر بلې کړي تنګيږي په دې اړه درته یو تفصیلی راپور لرو وړاندې خو اوس ورزو د ملګرو ملتونو نننۍ غونډه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه په یو بیړنۍ غونډه کې پر ایران د اسرایلو برید سیړي دا غونډه د ایران په غوښتنه د امنیت شورا د دوره‌ای مشر سویس لخوا دایریږي د شنبه په شپه د اسرایلو لخوا د ایران په پوځي تاسیساتو په بریدونو کې څلور ایرانی پوځیان او یو ملکی وژل شوی دی تفصیل له سفی ولستانیک زیو
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوره‌ای مشر په توګه سویس اعلان کړی چې پر ایران د اسرایلو د برید په اړه غونډه د ایران په غوښتنه او د الجزائر، روسیې او چین په ملاتړ جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ورته غونډې غوښتنه په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش کړې و. عراقچی ویلي د اسرایلو برید نړیوالې سولې او امنیت ته جدي ګواښ دی او په سیمه کې د لا زیاتې بې ثباتۍ لامل ګرځي. هغه همداشان ګواښ وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره سم او د نړیوالو قوانینو په اساس په مناسب وخت کې د خبره د دغو جنایتونو ته د قانوني او مشروع ځواب ورکولو حق لري.
خوب ملګرو ملتونو کې د اسرایل سفیر دینی دانون د یک شمې پرس په یو بیان کې د ایران شکایت رد کړ او ویل اسلامي جمهوریت هڅه کوي په دې بې ځایه ادعا سره د اسرایل پر ضد ډیپلوماټیک اقدام وکړي. هغه ویلي اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د اسرائیلیانو د ساتنې لپاره بل خپل ټول امکاناتو کار واخلي. د شمې په سهار وختي اسرائیل د اکتوبر په لومړۍ پر دغه یواد د تهران د لوی توغندیز بریټ په جواب کې د ایران ځینې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د راپورونو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې تهران ته نږدې د پارچین او خجیر په نوم پوځي اډې چې د ایران د هوایي ځواکونو اړوند وي زیانمنې شوې دي. په دغو بریدونو کې ایران د خپلو څلورو هوایي افسرانو وژنه تایید کړې. د یکشنبې په ورځ ایراني چارواکو د پلازمینې تهران اړوند یوې سیمه کې د اسرائیلو د بریدونو له امله د لهورت رحیمپور په نوم د یو ملکي کس د وژنې خبر هم ورکړی دی. د رحیمپور جنازه د دوشنبې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له خولې د اسرائیلي بریدونو په اړه ځینې جزئیات خپاره کړي. د دې ورځپاڼې پر اساس د شنبې په سهار وختي برید کې تر سلو زیاتو اسرائیلي الوتکو برخه اخیستې وه او په ایران کې د لوشت ځایونه په نښه کړل. وال سټریټ ژورنال د یو اسرائیلي چارواکي په قول ویلي ایران له دې برید څخه مخکې څلور د اس 300 توغندیو سیسټمونه لرل چې تر ټولو پرمختللي د تهران د هوایي دفاع په واک کې وو، خو ټول یې ویجاړ شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران د اسرائیلو برید د ځان دفاع بللی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند شان ساوټ وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. ایران د اکتوبر په لومړۍ شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل پر لور وویشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوه زلوچی ایران دغه کار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
پر ایران د اسرائیلو بریټ په ایران کې میشت افغان پناه غوښتونکي او کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي د اسرائیلو تازه بریدونو ویرولي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
معلوم مو افغان سلام
دا ایران په پلازمینه تهران کې میشت افغان کډوال قدرت پکو. نوموړی وایي پر ایران د اسرائیل برید ډیری افغان کډوال ویرولې دي.
شرایط زندگی اتباع افغانستان در ایران خیلی وخیم است.
په ایران کې د افغانانو د ژوند وضعیت ډیر کړکېچن دی، هم له اقتصادي او هم له امنیتي اړخه. موږ چې دلته اوسېږو اوس ډېر ویریږو او له وحشت او ډار سره مخ یو. اسرائیل چې هغه ورځ د ایران پر پوځي تاسیساتو حمله کړې موږ یې ډېر اندېښمن کړي یو.
د اسرائیلو پوځ د جمعې په سهار د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په یو شمېر سیمو کې پوځي اهداف په نښه کړل. د اسرائیلو پوځ ویلي په ایران کې د توغندیو د تولید پر تاسیساتو بریدونه کړي. هغه ځای چې د اسرائیلو د اوس په خبره په تیر یو کال کې پر اسرائیلو کارول سوي توغندي پکې تولید سوي و. د ایران حکومت هم دا بریدونه تایید کړل او وی ویل چې د دوو سرتیرو د وزل کېدو په ګډون محدود زیانونه وراوښتي دي. دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران د همدې رواني میلادي میاشتې په پیل کې پر اسرائیلو د بالستیک توغندیو بریدونه کړي و. پخوانی پوځي محمد عارف فاریابی د ایران په پلازمینه تهران کې بل میشت افغان کډوال دی.
که ما را باید دقل در یک کشور امن انتقال بده، اگر انتقال نداد مجبور همونجا ما دمی دود غبار مثل افغانستان آره ما بسازیم.
از مونگ اندخنی دادی چه کدا جگره زور واخلی نو مجبوری و چه همدل تا پاتی شو او ده همده جگره پور که بس وزو زکبل چهری خون مونگ نشد للی. از مونگ کورانه و خپلوان وایی چه دی ایران وضعیت گرد ورد ده بیر تا افغانستان تراشه خو حال تا پا افغانستان که هم زمونگ جوند له خطر سره مخ ده. له نړیوالو مو غوښتنه داده چه مونگ دی من هیوادونو ته انتقال کړي.
پر ایران د اسرائیل بریټ د طالبانو د حکومت ترڅنګ د افغان د رنگ سوي جمهوریت نظام به له بل خوانیو چارواکو هم خبرګونونه خودلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه خبره کړي خبر پړنه کې په ایران د اسرائیل بریدونه په سیمه کې توتريخوالي ته هڅه بللي او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه به وضعیت لا پسې کړکېچن کړي. په خبر پړنه کې راغلي چې دغه حالت دوام به په سیمه کې د انساني او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ډېرې کړي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپلو اکسپانو کې په جلا جلا بیانونو کې دا ډول بریدونه په سیمه کې د کړکېچ زیاتوالي او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ بللای دی. د سیمه ایزو او نړیوالو چارو ځینې شنونکي هم په دې باور دي چې د دې وضعیت دوام به سیمه او هم افغانستان زیانمن کړي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان بیا د نور ملکونو په نسبت باندې یو خاص نگرانی یا تشویش یا کمزوری بلم لري چې د افغانستان تقریبا 5 میلیونه مهاجر په ایران کې پراته دي. افغانستان به ډیر متاثر شي چې د ایران اقتصاد خراب شي یا ایران پوره جنگ کې دخیل شي، نو افغانستان ته ضرر رسیږي ځکه تجارتي اړیکې ضربه خوري، مهاجرینو مساله ده.
د چارو بل په انتظار خادم بیا وایي که دا ډول بریدونه دوام کوي او تر جګړې رسیږي، نو یوازې دا چې ایران او اسرائیل به اغېزمنوي بلکې لمبې به یې ان تر نړیوالو رسیږي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي کړي تنګ شوې. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي اداره یونسکو د اکتوبر د 23 تر 24 دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک کره او باوري اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي. خو په افغانستان کې چې له څه باندې درې کلونو راهیسې پر طالبان واکمن دي، آزاد رسنۍ یو څه محدودې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې. دا په کابل کې د وی مظاهره پر مهال له خبريالانو سره د طالب سرتیرو د خوده بیا و صحنه ده. د غلطه لیدل کیږي چې یو بهرنی خبريال خپل همکار له طالب سرتیری ژغوري او هغه ته وایي چې دا جورنالیست دی، خو دغه سرتیری گزار پر کوي او سپک سپوري ورته وایي. په افغانستان کې له خبريالانو سره تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده. خود خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لبیا واکمنې دورا هيسه پر آزاد او رسنیو خبريالانو او بیان پر آزادۍ محدودیتونه زیات شوي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته لږونه خبريالان او رسنیس فعالان نیولي، توقيف کړي دي او په ځینو حالاتو کې د محاکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. په افغانستان کې د نننه خبريالانو او د خبريالانو ملاتړي بنسټونه په احتیاط په دې برخه کې تبصره کوي او په زغرده نشي کولای چې د طالبانو د حکومت تګلارې وننګوي. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ وایي د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې یو شمیر ګامونه اخیستي، خو په وینا یې د ډګر کې یو شمیر ستونزې شته چې هغه د پټکو یو شمیر پرمختللو او دیموکراتو هیوادونو کې هم محسوسيږي.
نظر تیر دو کلونو ته د بیان ازادي او د غرض د خصوصا د اطلاعاتو د ورکړې برخه کې پرمختګونه خو مثبت پرمختګونه سوي. په خپل مثلا رسنیزو تخطیو او شکایتونو کمیسون رامنځته کیدل، د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست رامنځته کول، که څه هم موږ تاکید په کمیسون درلوده ولرو یو کار څه باید منګ ډیر تاکید روانه لرو دلته په افغانستان کې د قوانینو رامنځته کول دی او د مکلفیتونو معلومول دي. سه رسنۍ او خبريال څه مکلفیت لري، حکومت څه مکلفیت لري د رسنۍ او د خبريالانو په وړاندې دولت روښانه شي.
په افغانستان کې رسنۍ په ځانګړي توګه تصویري حقوقه یو نوې سرخوګۍ د زیرو یا ژوندۍ موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز دی.
قیامت پرسه هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي
چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل قانون په ولسمه ماده کې چې د 13 اگست میاشتې په ولسمه نافذ او رسمي جریده کې خپور شو، د ژوندۍ موجوداتو انزور او فلم اخیستل منع کړي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلي دوی هڅه کوي چې دغه بندیز په تدریجي ډول عملي کړي او تر دې شیبې په ننګرهار، تخار، خوست، کندهار، بادغیس، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې خبريالان عملاً یو شمیر غونډو ته د کمرو لوړلو منع شوي دي. د برخه کې د بیلګې په ډول د تیرې دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې یوې غونډې ته اشاره کوي چې د ولایت ویان عبدالمالک نیازی رسنیو ته د پوښښ بلنه ورکوي، خو ورته وایي چې کمرې دې نه وروړي.
د امر بالمعروف وزیر صاحب راغلی ده، ته به دې ناسته له ولسونو او مسلینو سره لرو. البته چې دغه کمرې ملګری دې نه راوړي، آډیو پروګرام ته راځي نو پروګرام به آډیو ځان سره اخلي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده وایي طالبان دې پر دغه بندیز لسره غور وکړي.
متاسفانه دیده میشه که اخیرا از طرف طالبان محدودیت
له بده مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. که چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی، تر څو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز یې جرمني کې دی، مشر حامد عبیدی وایي افغانستان کې د رسنیو مسولان په مکرر ډول د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له فشارونو سره مخامخ دي. خاغلی عبیدی ازادي رادیو ته ویل دغه وزارت له رسنیو غواړي چې قوانين عملی کړي، خو په وینا یې د ټلویزیونی خبرونه په برخه کې دغه وزارت د ریزلا ګونګ دی.
د طالبانو د امر بالمعروف اداره د تیرو دوو میاشتو را په دې خو د رسنیو له مدیرانو سره په منظم ډول جلسات درلودل، او په دغه جلساتو کې د ټولو څخه غوښتنه شوې وه چې د امر بالمعروف قانون د خپلو خبرونو کې په پام کې ونیسي او پلي یې کړي. که څه هم د تصویر د خپرېدو مسله څو ځله یاده شوې او په وار وار یاده شوې، په خاص ډول تلویزیون په برخه کې، ځکه چې تلویزیون بې له تصویره معنا نه لري. د امر بالمعروف د ادارې ځواب ګونګ وو تل او ویل چې ممکن تلویزیونی خبرونه استثناءاتو کې راشي.
د امر بالمعروف په قانون کې په پاسپورت او تذکره او یو شمېر نورو سندونو کې د تصویر موجودیت په استثناءاتو کې یاد شوی، خو تلویزیون کې د تصویر مسله هیڅ ذکر شوی نه ده. په افغانستان کې پر رسنیو دغه محدودیتونه داسې مهال زیات شوی چې د اکتوبر له 23 تر 30 پورې د رسنیز او اطلاعاتي سواد نړیواله اونۍ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو علمی، ښوونیز او کلتوري اداره یا یونسکو دغه اونۍ په دې هدف لمانځي چې خلک له رسنیزو وسیلو او دې برخه کې له ډیجیټلي پرمختګونو سمه استفاده وکړي. د دې اونۍ د لمانځلو نور اهداف په خبراترو او بحثونو کې د ولسونو ګټور ګډون، د بیان ازادي پیاوړتیا، اطلاعاتو ته لاسرسی، جنسیتي برابري، سوله او تلپاتې پرمختګ بلل شوی دی. د رسنیز او اطلاعاتي سواد د اونۍ نظریه د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې په مراکش کې رامنځته شوه، او یونسکو د لومړي ځل لپاره په 2012 کال کې ولمانځله. په بیلابیلو هیوادونو کې د دې اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوي پروګرامونه او غونډې ترسره کیږي، او هڅه کیږي چې د نړۍ په کچه د عامو رسنیو او اطلاعاتو مهارتونه پراخ او د ټولنې بیلابیل قشرونه پر دغو وړتیاو پوه شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو پر اندېښنو د طالبانو د مسؤلو چارواکو نظر هم واخلو، خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. اوریدونکو، ورو ورو د دغه خبرونې دوهمې نیمایي ته یا د پایشي بوته په نږدې کې دی. زه د سهار په شپږ بجو بیرته استډیو ته راځم، خو اوس 5:30 بجې دی. بلخ پری مجله درته لرو، خو تر مخکې په مکرې دغه پیغامونه ته.
السلام علیکم، نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري، خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته، ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د شجو پر مخ کاملا بند دي، نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړي، ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي، خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټران باید در ولېږي، او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصې، ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړی ډاکټرانی ولرو، ترڅو بهر ته د تداوی د پاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټولو
کارکون کاورودم سلامونه په دې له شی جوړو روغ د تل په شان د هم زلمه هیواد مل له هلمند کې کیلو سالي سبیا د واتس اپ پر ابيتا له سره ځي سوي د امارات اسلامي لوړپوړ مشران څخه مو د هله غشتنه دال چې زموږ په کې کیلو سوالي کې د بایومټریک یا کمپیوټری تذکریه نسته نمائندګي دلته نسته نو په ولایت کې کې جالتم په میاشت میاشت یو تذکره نه راوځي نو دلته چې سمیکاټان پر کاغذ باندې نه رجستري نو دلته اکثر سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان چې هغه یې کمپنۍ وربندي یا یک طرفه بندي یا یک مخزه بند کې نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمائندګي فعال کړي. مننه له ازادي راډیو څخه زموږ پیغام نشر کړي. په شاله ورځ ولري. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.